ونکه اوري چې د پاکستان یو پلاوی د افغانستان او پاکستان ترمن د اړیکو په اړه د خبرو لپاره راتلونکي اونۍ کابل ته ځي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وای دا ځل دغه پلاوی د پوز او ملکی حکومت له پراخو صلاحیتونو سره کابل ته ځي. پر دې موضوع سربیره د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو یو چارواکی وایي چې د ننګرهار د اچین ولسوالۍ په هغه سیمه کې چې امریکایي الوتکې تېرونې ستر بم واچو لا هم نښتې روانې دي. په پام کې ده چې د پاکستان ستره محکمه نن د فساد د هغو ادعاو د دوسیې په اړه پرېکړه وکړه چې د پاناما په نوم له خپرو شویو اسنادو سره تړاو لري او کیدای شي په نتیجه کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف خپله دنده له لاسه ورکړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر پرون امر وکړ چې د دریو میاشتو په مخه دې دا وڅېړل شي چې د اټومي تړون له مخې له ایرانه لرې شوي بندیزونه د امریکا له ملي امنیتي ګټو سره سم دي که نه دي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو ویاند چهارشنبې په ورځ وویل چې د ننګرهار د اچین ولسوالۍ په هغه سیمه کې چې امریکایي الوتکې تېره اونۍ ستر بم واچو لا هم نښتې روانې دي. امریکا د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د ډیورن کرښې ته نږدې د داعش پر سمڅو د بمونو د مور په نوم ستر بم وکاراوه. د امریکایي ځواکونو ویاند تورن ویلیام سلیوین لویدیځو اژانسونو ته وویل چې د بمي برید د داعش نږدې سل تنه وژلي دي، خو تر اوسه لا هلته له دښمن سره په نخاتو بوختیو. د افغانستان ولسمشر فاروق وردک په پارلماني چارو کې د دولت وزیر او غلام نبی فرهید ګرځندوی په چارو کې د دولت وزیر ټاکلی دی. همدارنګه فیض الله زکی د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو د وزیر په توګه معرفي کړی دی. فاروق وردک د پخواني ولسمشر حامد کرزی په وخت د پوهنې وزیرو. فرهید پخوا په پارلماني چارو کې د دولت وزیر او فیض الله زکی چې د ملي جنبش له چارواکو څخه دی پخوا د ترانسپورت وزارت ته معرفي شوی و چې بیا د ولسي جرګې د باور رایه ترلاسه نکړه. د امریکا د مرستو ادارې یو اس اید د افغانستان د پوهنې له وزارت سره د کتابونو د چاپ لپاره د 50 میلیون ډالرو مرستې ژمنه وکړه. د افغانستان د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخی ازادي راډیو ته وویل چې دا ژمنه د عمومي تعلیماتو له مرستیال ابراهیم شینواري سره د چهارشنبې په ورځ د غونډې په مهال وشوه. زموږ د عمومي تعلیماتو مرستیال د امریکا د متحدو ایالاتونو د پرمختیایي ادارې له استازو سره غونډه لرله. هغوی د راتلونکو 5 کلونو لپاره د کتابونو د چاپ لپاره 50 میلیون ډالر ځانګړي کړل. د پوهنې د وزیر په وینا افغانستان په تیرو کلونو کې د کتابونو د چاپ لپاره ځانګړې بودیجه نه لرله. همدا علت و چې د مرستندویو محسو په مرسته به د زده کوونکو د شمیر په پرتله لږ کتابونه چاپېدل. د پوهنې وزیر هیلمن دی چې د یو ایس ایډ په مرسته به روان کال د ژمي تر رارسېدو مخکې د راتلونکي کال کتابونه چاپ شي. دا په داسې حال کې ده چې سږنی تعلیمي کال ډېر ښوونځي له درسي کتابونو بې برخې دي. په پام کې ده چې د پاکستان ستره محکمه نن د فساد د هغو ادعاو د دوسیې په اړه پرېکړه وکړه چې د پاناما په نوم له خپرو شویو اسنادو سره تړاو لري او کیدای شي په نتیجه کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف خپله دنده له لاسه ورکړي. نواز شریف هغه ادعا چې ګواکې د غیر قانوني کار کړی دی، خو په دې اړه له 2014 میلادي کال راهیسې د وبخې نواز شریف هغه ادعا چې ګواکې د غیر قانوني کار کړی دی رد کړی دی، خو په دې اړه له 2014 میلادي کال راهیسې تحقیقات روان دي. دغه تحقیقات پر هغو شواهدو څرخي چې نواز شریف د خپلې کورنۍ لخوا بهر ته د میلیونونو ډالرو په ایستلو کې درواغ ویلي کنه. پنځه کسیز قضایي هیئت د فبروري په 22مه ژمنه کړې وه چې په دې اړه به چې نواز شریف ته برأت ورکړي یا هغه له خپلې دندې لرې کړي او که تحقیقات دوام ولري حکم صادر کړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر د چهارشنبې په ورځ امر وکړ چې د دریو میاشتو په مخه دا وڅېړل شي چې د اټومي تړون له مخې له ایرانه لرې شوي بندیزونه د امریکا له ملي امنیتي ګټو سره سم دي که نه دي. ډونالد ترامپ دا امر یو ورځ وروسته تر دې وکړ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کانګرس ته څرګنده کړه چې ایران د اټومي تړون پریکړې تر اوسه عملي کړې دي. په 2015 کال کې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ اټومي تړون وشو. د سپینې ماڼۍ وین شان سپیسر پرون په واشنگټن کې خبر اعلان ته وویل ولسمشر ترامپ د احتیاط لپاره د دریو میاشتو په مخه د بیا کتنې غوښتنه کړې ده. تر دې مخکې پرون په ریاض کې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وویل چې په منځني ختیځ کې چې هر ځای ستونزه ده تر شا یې ایران د یو هڅه کوي چې سیمه بې ثباته کړي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ به د مې په درېیمه په واشنگټن کې د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس کوربه وي. دا لیدنه کتنه به په سپینه ماڼۍ کې وي او پکې به د منځني ختیځ د سولې پر بهیر خبرې وشي. د ولسمشر ترامپ ویانت شان سپیسر پرون وویل چې د امریکا ولسمشر او د فلسطیني ادارې مشر به د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د کړکۍ د پای ته رسېدو پر لارو چارو خبرې وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د متحده عربي اماراتو ولیعهد شیخ محمد بن زید ال نهیان سره ګوري. کرملین په یو بیان کې ویلي دي چې تمه ده دواړه مشران د نړیوال تروریزم د مبارزې پر ستونزو او د سوریې پر شخړو خبرې وکړي. کرملین زیاتوي چې په همدې اړه به دواړه لوري د منځني ختیځ او د افریقا د شمال پر وضعیت هم وغږیږي. د ترکیه د انتخاباتو د تار ډلې د اپوزیسیون ګوند دا غوښتنه رد کړه چې په ترکیه کې د وروستۍ ټول پوښتنې نتیجه لغوه کړي. په دې ټول پوښتنه کې چې د یکشنبې په ورځ وشوه ولسمشر رجب طیب اردوغان ته لار هواروي چې ښایي تر 2019 کال پورې په واک کې پاتې شي. د ترکیه د خلکو جمهوری پال ګوند پرون وویل چې دا ټول پوښتنه بې نظمه وه نو نتیجه یې هم سمه نه ده. خو د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د چهارشنبې په ورځ له سی این این تلویزیون سره په مرکه کې وویل
14 senedir 15 senedir bu söylediğiniz ifadeyi yine kullandılar. Daha şimdiden aynı şey.
دا څوارلس پنځلس کاله وشول چې انتخاب کوونکي دغه خبره کوي او هم دغه جمله تکراروي. اردوغان په ټول پوښتنه کې بې نظمۍ رد کړې دي. خبرونه ملاحظه دی رډو واوریدل کې غواړی دا او ځینې نور خبرونه بیا هم ولولی دی. ازادي رډو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رډو ټکی اورګ یا ازادي رډو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه چې زنوري اسنوري به هم د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. او رچ د پاکستان یو پلاوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو په اړه د خبرو لپاره راتلونکي اونۍ کابل ته ځي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي دغه پلاوی د پوز او ملکي حکومت له صلاحیتونو سره کابل ته ځي.
په ډیرو کلونو کې په دغه سطح باندې هیئات د پاکستان څخه افغانستان ته نه دي تللي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ یو مهمه مسله پر ډیورنډ کرښې د پاکستان د پوز لخوا د امنیتي موانعو پر جوړولو سره چې د افغانستان حکومت په وینا د دغو موانعو په جوړولو سره به په سیمه کې وضعیت له کنټرول ووځي او هم به ورسره د دواړو هیوادونو ترمنځ بې اعتمادي لا زیاته شي ځکه چې دا یو اړخیز اقدامات دي.
د افغانستان د حکومت سره په دې برخه کې هیڅ ډول توافق نه دی شوی.
په کونړ کې د کم عمره ماشومانو لپاره د ګوزن یا پولو د ناروغۍ ضد واکسین د کمپاین مشر وایي د دې ولایت په ډیرو هغو سیمو کې چې د دولت تر کنټرول لاندې نه دي ښایي ډیر ماشومان له واکسینه پاتې شي ځکه وسلوال مخالفین د دې کمپاین مخه نیسي.
دغه دایشي غوندې ډلې دي اوس استناد نه کوي. مخکې به سیزور کې کار کېده او هغه ته حاکم تازه اجازه رانه کړې شو.
هلمند کې چې ډېرې سیمې وسلوالو طالبانو لاندې کړي د مرکز لشکره اوسیدونکي بیا هغه کمپاین ته خوښ دي چې پرون پیل شو او په دې ښار کې د زورواکانو لخوا غصب شوې ځمکه په ترڅ کې راګرځوي او بیرته اصلي مالکانو ته ورکوي. پر ځینو نور موضوعاتو هم پر راپورونو او مطالبو سربیره د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه ځانګړي د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې هم درته خبرو. د پاکستان یو پلاوی کابل ته ځي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي چې دا پلاوی ډیر باصلاحیته دی او د پاکستان د ملکي او پوځي چارواکو په سلام مشوره افغانستان ته روان دی. حضرت عمر زاخیلوال دا خبره هم کوي چې په راتلونکي یوې میاشتې کې به د پاکستان د استخباراتو او پوځ پلاوی هم کابل ته ولاړ شي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د پاکستان د پارلمان د رئیس ایاز صادق په مشرۍ یو پلاوی په پارلمان کې د بیلابیلو ګوندونو د مشرانو په ګډون د راتلونکي اونۍ په اخره کې کابل ته ځي. په دې پلاوی کې به د پاکستان د مرکزی کابینې څو وزیران هم شامل وي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال ازادي رډیو ته وویل چې دې هیئت ته د پاکستان پوز او ملکی حکومت صلاحیت ورکړي او د خپل دوه ورځنی یا درې ورځنی سفر په ترڅ کې به په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی سره په تفصیل پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. د دې پاکستانی پلاوی په اړه چې د اپریل په 9 کابل ته رسیږي زاخلوال وایي
په ډیرو کلونو کې په دغه سطح باندې هیئت د پاکستان څخه افغانستان ته نه دی تللی. دا لومړی ځل دی چې په دغه کچه باندې هیئت دی. دا لومړی ځل دی چې د یو سلسله صلاحیتونو سره دی.
افغان سفیر زیاته کړه چې دا ښه فرصت دی ترڅو افغانستان پر پاکستان د لګیدلو تورونو شواهد د دې پلاوی مخته کیږي. د کابل او اسلام آباد اړیکې وروسته تر دې خړ پړ شول چې د فبروري په 19 د پاکستان د سند یالت بلال شهباز قلندر زیارت کې چاودنی تر اتیا ډیر کسان وشل. تر دې پیښو وروسته په پاکستان کې څو پرله پسې چاودنی وشوي او بیا اسلام آباد کابل ته د یو شمیر کسانو لیست وسپاره او کابل هم له اسلام آباد د یو شمیر مشکوکو تروریستانو د ورسپارلو غوښتنه وکړه. تر دې وروسته د مارچ په 15 نیټه په لندن کې د بریتانیا، افغانستان او پاکستان استازو غونډه وکړه. د لندن په غونډه کې حضرت عمر زاخلوال د افغانستان په پلاوی کې شامل وو. دی وایي چې د لندن د غونډې له پریکړو سره سم به د پاکستان د پارلماني پلاوی تر سفر وروسته د پاکستان پوځي پلاوی هم کابل ته سفرونه شروع کړي.
تاسو به په دې راتلونکي یو میاشت کې د یو سلسله نورو ټګونو راتګونو شاید اوسې ان شاء الله چې هغه به نه یوازې هغه پارلماني او د مخکي نظام الخصوصي بلکې د نظامي او استخباراتي نظام اړخ په هم په اساس هغه توافقاتو چې موږ په لندن کې درلوده تیر میاشت.
د افغانستان د حکومت چارواکو پاکستان په خاص سوزله تورن کړي چې په خپل شمنوي عمل نه دی کړي. په دې ترڅ کې کابل تور پوری کوي چې اسلام آباد ژمنه کړې و چې طالبان به په هر حال د سولې خبرو تراولي کنه چمتو کیشي لخپلې خاورې به شړي. له طالبانو سره د سولې هڅې د پاکستان په منځګړې توپ تیر کال د مې د میاشتې په 22 چې کله د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د پاکستان د ننه د امریکا د بي پيلوټ الوتکې په بریټ کې ووشل شو وڅرندېدلې.
و امریدل چې د پاکستان یو پلاوی راتلونکي اونۍ کابل ته ځي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال ازادي راډیو ته وویل چې دا پلاوی ډیر با صلاحیت دی او د پاکستان د ملکی او پوځي چارواکو په مسله مشوره افغانستان ته روان دی. هدف هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو عادي کول دی. یو موضوع چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تیره بیا کړکیچ زیات کړی هغه د ډیورند کرخې په اوږدو کې د پاکستان د پوز لخوا د امنیتي موانعو جوړول دي. د پاکستان د پوز ویان څو ورځې مخکې په راولپنډي کې وویل چې د دې کرخې په اوږدو کې په ځینو سیمو کې د دغو امنیتي موانعو جوړول پیل شوي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دغو موانعو په جوړولو سره به په سیمه کې وضعیت له کنټرول ووځي او هم به ورسره د دواړو هیوادونو ترمنځ بې اعتمادي لا زیاته شي. د هغه څه ده چې په کابل ته د پاکستان تلونکي پلاوی هم هڅه کوي چې لمنځه یوسي. تفصیل دې اسمت سروان پر راپور کې اوري.
د افغانستان دفاع وزارت له پاکستانی پوځیانو هیله لري چې له افغانستان سره د ډیورند کرښې په اوږدو کې د خنډونو د رامنځته کولو پر ځای له تروریزم سره رښتیانۍ مبارزه وکړي. د دفاع وزارت یو ویان محمد رادمنش نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل له افغانستان سره د ډیورند کرښې په اوږدو کې د اصغن سیم نصبول نه یوازې له تروریزم سره په مبارزه کې مرسته نه کوي بلکې داسې یو حالت به رامنځته کړي چې له کنټرول ووځي. د په سرګن ډول ونول چې څه ډول وضعیت به رامنځته شي
کشیدن حصارها بین مردم و
د خلکو ترمنځ د دیوالونو جوړول داسې وضعیت رامنځته کول چې له کنټرول وځي ګټه نه لري. مؤثره بداوي چې هم پاکستان او هم افغانستان او هم نور هیوادونه له تروریزم سره صادقانه مبارزه ته خپل ټول پام واړوي. د شغلی راتمنش په باور د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستانی پوځیانو له لوري د خندونو جوړول د ډیورند کرښې د دوړو خواو د قومونو ترمنځ به اعتمادي هم رامنځته کوي. د په دې باب چې د افغانستان حکومت به په دې اړه څه وکړي څهونه ویل خو ویل چې د ډیپلوماټیکو چینلونو له لارې به په دې موضوع غور وشي. د پاکستان د پوز ویاند آصف غفور د شنبه په راولپنډي کې یو خبري غونډې ته وویل د خیبر ایجنسی په سیمه کې د ډیورند کرښې په اوږدو کې 100 کیلومتره خندونه جوړ شوې دي. د پاکستان حکومت ویلي له افغانستان د یاغیانو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې امنیتي تدابیر زیاتی شي. د افغانستان د قومونو او قبایلو چارو وزارت سرپرست غفور لیوال د پاکستان دا اقدامات د نه منلو وړ وبلل. ښاغلی لیوال د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دلته ډېر درون پوځي حضور دی، خلک له خپلو ځایونو نه ایستل شوي دي، ځایي خلک نه دي پاتې، او د خلکو په غیاب کې که دوی په ځینو سیمو کې ځینې تحرکاتو ته لاس غځولی وي دا هېڅکله په دې معنا نه ده چې دا به دوام وکړي. د افغانستان د حکومت سره په دې برخه کې هېڅ ډول توافق نه دی شوی، او دا تر دې وړاندې پېښو ښودلې ده چې خلک هر کله چې بېرته خپلو سیمو ته راوګرځي دغه ډول تعصبات نه پرېږدي او خلک یې له منځه وړي.
خو د افغان چارواکو له مخالفت سره سره د پاکستان پوځ ویلي چې په دوهم پړاو کې به په بلوچستان ایالت کې له افغانستان سره د پولي په اوږدو کې هم خنډونه جوړ کړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د ولسي جرګې د بشري حقونو او د ښځو چارو کمیسیون په غور ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه. د دې کمیسیون مشر چې غور ته په یوه سفر تللی پرون د ولسي جرګې غونډې ته په دې اړه د خپلو څېړنو په باب معلومات ورکړل. نور حال د اکرام الله اکرام پر رپورټ کې اورئ.
د غور سیمه ایز اداره د خوځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو په مخنیوي کې د نارینه په پلوي عمل کوي، او په دې برخه کې د قتل، سوځولو او سنگسار پیښې تر اوسه نه دي سیړل شوي. دا هغه موارد دي چې د ولسی جرګې د خوځو او بشري حقوقو کمیسون د سیړنې په نتیجه کې موندلې دي. د دې کمیسون رئیس فوزی کوفي د چهارشنبه په ورځ د غور له سفره درستنېدو پر مهال وویل د دې ولایت زیاتره دولتي ادارې د خوځو اړوند دوسیو د سیړلو په برخه کې د نارینه خوانیسي.
د غور ولایت یو له هغو ولایتونو څخه دی چې بشري حقونه په خاص ډول د ښځو حقونه پکې پروسه کلونو کې تر پښو لاندې کیږي، او ډیره دردونکې ده د هغه څوک چې په دې پیښو کې لاس لري له بده مرغه قانوني سزا نه ورکول کیږي، او زورواکان په دې کې مستقیما دخیل دي، او حتی زیاتره وخت خو هم دوی مجرمین له زندانونو په ضمانت خوشي کوي.
په دې وروستیو کې په غور کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ډیرو پیښو خبرونه خبريږي. قتل، سنگسار، جبری ودونه او حتی په ور سوځول هغه ستونزې دي چې د دې ولایت میرمنې ورسره لاس او ګریوان دي. د ولسی جرګې او شمیرغړي چې دې ولایت ته سفر کړی وای تر اوسه هم د رخشانی د سنگسار د دوسیه ترڅنګ د خوځو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتره پیښې نه دي سیړل شوي. که څه هم د دې ولایت یو شمیر سیمې د دولت د مخالفینو تر ګواښ لاندې دي، خو امنیتي ځواکونو ته د خوځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو زیاتېدل لوی سرخوږی دی. د غور ولایت د امنیت قومندان مصطفی محسنی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په تیر یو کال کې د خوځو په وړاندې د تاوتریخوالي سباندې سل پیښې ثبت شوې دي.
خشونت
د خوځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې د تیر کال په نسبت سه کال ډېرې زیاتې شوې. تقریبا 113 پیښې لرو چې 103 پیښو ته رسیدنه شوې ده، او 10 خځو ته رسیدنه نه ده شوې، چې شپږ د مخالفینو تر ولکې لاندې سیمو کې دي، او د څلورو نورو پیښو عاملین تښتېدلي دي چې پولیس یې د نیولو په هڅه کې دي.
خو په غور ولایت کې د خوځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د زیاتېدو دلیل څه دی؟ د دې ولایت د خوځو چارو رئیسه معصومه انوري په اړه ازادي راډیو ته وایي
د غور په خلکو تر اوسه هم ناسم رواجونه حاکم دي. په دې برخه کې چې کومې پیښې اوس کیږي دا د لسو او پنځلسو کلونو پخوانۍ مسلې دي، داسې چې یو شمېر ښځې همغه وخت په نکاح شوي خو اوس چې په خپل حق پوهیږي چې رسیدنه ورته نه کیږي، یو شمېر یې خپله لاس په کار کیږي، او یو شمېر نور یې د عدالت غوښتنه کوي چې په وړاندې غبرګون پیدا کیږي.
له دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډېر غلط ټینګار کړی چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د مخنیوي په برخه کې امنیتي ځواکونه هلې ځلې کوي. له دې ټولو سره سره د ولسي جرګې د بشري حقونو او ښځو چارو کمیسون رئیس فوزیه کوفي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د غور ولایت د ښځو ستونزې به په کابل کې مسؤولو ادارو سره شریکې کړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
بیا هم د ولسی جرګې په بحثونو کې تم کیږو. د افغانستان ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د سی بي آر په نوم په دولتي ادارو کې د غوره کسانو د ګمارلو او د دولتي کارکوونکو د ظرفیتونو د لوړولو پروسه په ټولو ادارو کې په شفافه توګه نه عملي کیږي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د ولسی جرګې ځینې غړي ټینګار کوي چې د سی بی آر یا په دولتي ادارو کې د غوره کسانو د ګمارلو او د دولتي کارکوونکو د ظرفیتونو د لوړولو پروسه دی په مرکز او ولایتونو کې یو شان پلی شي. دوی د جرګې په عمومي غونډه کې وویل داسې شواهد او اسناد لري چې دغه پروسه په ځینو دولتي ادارو کې په شفافه توګه نه پلي کیږي چې له امله یې د ګڼ شمېر وړو او مستحقو کسانو حقونه تر پښو لاندې کیږي. د ولسی جرګې غړي موسی خان نصرت وویل
هیله مو دا ده چې دا په ټولو ولایاتو کې په ټولو اداراتو باندې اکسان تطبیق شي. دوی بعضې ولایتونه په سی بی آر کې نیسي بعضې ادارې او بعضې نه نیسي. دا په کومو اصولو په اساس باندې تعینوي؟ زه وایم چې دا پروسه که تطبیقیږي په ټولو ولایتو کې په ټولو ریاستو باندې په ټولو اداراتو کې باید اکسان تطبیقاسان تطبیق شي.
ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون همایون چې په دې ورځې د جرګې مشري کوله د جرګې اړوند کمیسیون ته سپارښتنه وکړه چې په دې اړه دې له دولتي چارواکو سره خبرې وکړي. د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې د سی بی آر یا په دولتي ادارو کې د وړو کسانو د ګمارلو او د دولتي کارکوونکو د ظرفیتونو د لوړولو پروسه درې کاله د مخه د افغانستان په دولتي ادارو کې پیل شوې چې اوسمهال د افغان حکومت په شلو وزارتونو او دولتي ادارو کې پلي کیږي. د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د کمیسیون مسؤلین وایي تر اوسه د دغې پروسې له لارې په دولتي ادارو کې په لسګونو زره وړ کسان په بېلابېلو پوستونو ګمارل شوي او د زرګونو پخوانیو دولتي کارکوونکو ظرفیتونه لوړ شوي دي. په افغانستان کې د سی بی آر له پروسې سره ځینې بهرنۍ مؤسسې مالی مرستې کوي. د افغانستان د مالیې وزارت وایي په دولتي ادارو کې د سی بی آر پروسه په منظمه او شفافه توګه پر مخ ځي خو پرمختګ یې دقت غواړي. د دغه وزارت ویاند اجمل عبدالرحیمزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د سی بی آر لارې د استخدام پروسه په ګړندیتوب سره مخکې ځي. په 1995 کال کې چې زموږ لپاره د استخدام کوم هدف ټاکل شوی و خوشبختانه د ټاکل شوی هدف څخه موږ زیات افراد د مسلکي روابطو پر اساس استخدام کړ. په 1996 کې چې زموږ لپاره کوم هدف ټاکل شوی زموږ هڅه او تلاش دا ده چې د تېر کال په څېر حتی د هغه نه ښه یعنې مثبته نتیجه ولرو.
دا لومړی ځل نه دی چې د سی بی آر له پروسې څخه شکایت کیږي، بلکې پخوا تر دې هم دولتي پوستونو ته ګڼو داوطلبو ویلي چې دغه پروسه ښه پر مخ نه ځي او شفافیت پکې هم نشته. خو د مالیې وزارت وایي په دغه پروسه کې د داوطلبو اسناد، تجربې، وړتیا او داسې نور ظرفیتونه په پام کې نیول کیږي او وروسته یې په اړه اقدام کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واوري.
په کونړ کې د کم عمره ماشومانو لپاره د ګوزن یا پولو د ناروغۍ ضد واکسین د کمپاین مشر وایي د دې ولایت په ډېرو هغو سیمو کې چې دولت پرې کنټرول نه لري ښایي ډېر ماشومان له واکسینه پاتې شي، ځکه وسلوال مخالفین د دې کمپاین مخه نیسي. په دې ولایت کې هم له 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو د واکسین درې ورځنی کمپاین پیل شوی چې د مسؤلینو په وینا په ترڅ کې به په لسګونو زره ماشومان واکسین شي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال روح الله انوري په راپورټ کې.
په کونړ کې د پولیو واکسینو مسؤل حاجی محمد اساق ازادي راډیو ته وویل دوی ډېره هڅه وکړه چې وسلوالو مخالفینو ته قناعت ورکړي چې واکسین ماشومان د فلج له لاعلاجه ناروغۍ ژغوري او باید چې نور د ماشومانو د روغتیا خوندیتوب دپاره د پولیو ضد واکسینو رضاکارانو ته اجازه ورکړل شي څو هر کور او سیمې ته لاړ شي او له 15 کالو کم عمره کوچنیانو ته دو دو څاڅکي واکسین ورکړي. خو په دې کار کې بریالي نشول. هغه وویل اوس ورسره ویره پیدا شوې چې کیدای شي په روان کمپاین کې د تیرو کمپاینونو په پرتله زیات ماشومان له واکسینو پاتې شي.
15,009 تیو په هغه تېر دور کې او د هغې نه اوس 15,511 نور هم موږ نه سوا شو ځکه زه هغې نور هم دغه د شي غوندې ډلې دي او ته قناعت نه کوې. مخکې به سیزور کې کار کېده او هغه هغه ساحه کې هم دا ځل اجازه را نه کړی شو. په پیج کې دغه د رچلان ساحه کې مخکې موږ نه پرېښودلی کېدو اوس هغه وډیګرام ساحې ته هم راغله. تقریبا 120 ماشومان د 15 کال نه کم هلته نه شو. ځینې په نړۍ کې هم ستونزې دي، په ګانجام کې هم لږې لږې ستونزې راغلې او مسترکانو او مراور او سلطان کې د پخوا نه هماغسې بند دي.
د کونړ اوسېدونکي بې وایي یو شمېر کسان واکسینو سره د مخالفت په صورت کې ماشومان د یو لاعلاج او تلپاتې ناروغۍ د خطر سره مخ کوي، او دا په دې معنی ده چې یاد کسان د خپلو ماشومانو تر څنګ د نورو ماشومانو ژوند ته هم اهمیت نه ورکوي.
نوم یې ګوهر سپید د کونړ ولایت اوسیدونکی ما. دا چې په دغه بعضو سیمو کې واکسینو ته اجازه نه ورکول کیږي، نو دا داسې ده لکه خپل ماشومان چې یعنی د اور خولې ته اچول وي. هغه امراض چې مخکې به وو موږ د دې شاهدین په دغه صحنه کې، نو هغه دغه واکسینو سره ډیر زیات ورک شوي دي، او هغه ساحو کې چې نه تقویق کیږي په کار داده چې هلته کار ورته وشي او هغه خلک په یو غږ سره راپاڅېږي او خپل ماشومان د دغه مرضونو څخه خلاص کړي.
د عامې روغتیا او د واکسینو مسؤلین وای په روان لمریز کال کې تر اوسه په کونړ کې د فلج کومه مثبته پیښه نه ده لیدل شوې، خو تیر کال د یاد ولایت په شلتن کې څلور مثبتې پیښې موجودې وې، او که چیرته بیا هم واکسینو سره د مخالفت کچا زیاته شي، نو امکان لري چې مثبتې پیښې هم وموندل شي.
په کونړ کې د کم عمر ماشومانو لپاره د ګوزن یا پولیو د ناروغۍ ضد واکسین د کمپاین د مشر څرګندونې مو واورېدې چې وایي په دې ولایت کې دغه کمپاین پیل شوی دی، خو ډېرو هغو سیمو کې چې د حکومت تر کنټرول لاندې نه دي ښایي ډېر ماشومان له دغه واکسین بې برخې شي، ځکه چې وسلوال مخالفان د کمپاین کارکوونکي نه پرېږدي چې دغه عملیه مخته بوزي. د هلمند په مرکز لخرګا کې چارواکو د زمکو د غاصبینو پر ضد کمپاین پیل کړ. د لخرګا اوسیدونکو د حکومت دغه اقدام ستاینه کوي خو د دوام غوښتنه کوي. ویل کېږي په لخرګا کې شاوخوا 1500 جریبه زمکه غصب شوې ده. د لخرګا خروال وایي د زمکو په غصب کې زورواکان او د هغوی د کورنۍ غړي لاس لري. پسې مکړه ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایي هم دغه کمپاین ته ورغلی و.
د لشکرګا شهر څلګونو اوسیدونکو او دکانداران راټول شوي دي د غصب په ضد د حکومت د تازه پیل شوی کمپاین ننداره او ملاتړ کوي. که څه هم هغه کمیسیون چې د غصب شوو ملکیتونو تشخیص او څېړنه کوي، د لشکرګا شهر د لومړي او ځې په مربوطاتو کې یوازې یو جریب ځمکه د غاصب نه بیرته خپلې پخوانۍ مالک ته وسپارلو، خو خلک د حکومت لخوا د غصب په ضد د پیل شوي کمپاین د دغه واړه حرکت ستاینه او د هغه د دوام غوښتنه کوي. د ولایتي شورا مرستیال مجید خونزاده او د لشکرګا شهروال انجینر متی الله بهیر وایي که دا پروسه تر هغه زور ځواک ورسېږي چې په سلګونو جریب ځمکه نیولې ده ګټوره تمامېږي.
دا لږ ده، یو جریب ځمکه ده خو پیل یې نیک پیل دی او نیک اقدام دی. بعد د شګو سوله باید دا پروسه ونه درېږي، دا پروسه باید جګان ولري تر هغه پورې څو د غاصبینو لاس نه ځي.
یعنی په مجموع کې هغه څوک چې زور لري، هغه څوک چې ټوپک لري، هغه څوک چې زور واکان دي، دا تقریبا په ډېر دغه قصد چې دوی اکثرو د دو خلکو په شاوخوا باندې یا شناختګان دي یا دوی
قومي مشر او د ولایتي شورا پخوانی وکیل حاجي طالب چې د غصب شوی مځکه اصلي خاوند ځان بولي، د حکومت د دې اقدام په ضد محکمې ته عریضه کړې ده. هغه وایي اسناد لري او مځکه د پیسو په بدل کې د حکومت څخه اخیستې ده. خو د ناوې اوسیدونکي بی بی شاګوله وایي پر دغه مځکه چې حاجي طالب د دې نه شپږ کاله وړاندې په زور نیولې ده، د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله د وخت اویز او اسناد لري.
خو که جوره ماته راکول کیږي، نو اول خریدار، دوهم هغه سند چې ماته جوړیږي په محکمه کې راکول کیږي، دریم هغه انجینر صاحب محترم چې راځي ماته په متر مربع د دکتې سره جلا کوي، دغه ټول اسناد ما سره موجود دي. د عدلي او قضایي ته ورته امر محول سي چې مشکل دا وسه
زه د خپل حق د پاره شپش کال داسې غلولې ما چې په ټوله عمر کې به دغه دک ز ساز نک ما نه به یې کوم کواله ولا خطر نه جپ په وخت مې رانیولې د نه جپ په وخت دوا درې کاشته څلور کاشته دلته انجنیرانو ماته چرپ کړی ده. دا سړی په ما پټ پسې و چې واره بلم را لوبې پاشل
د کرنې د ریاست د معلوماتو له مخې په دې ولایت کې نږدې 80,000 جریبه ځمکه غصب شوې ده چې ډېرې د دوی اړوند ځنګلونه او زراعتي فارمونه دي. د هلمند والی حیات الله حیات وای د ټولو غکسانو په ضد به قانوني کړنه کیږي چې د شخصي یا دولتي مزکو په غصب کې لاس لري. هغه د غصب په ضد د پیل سوي کمپاین په لومړي ورځ وویل که خلک مرسته وکړي کولی سي د ډیرو زور ځواکو څخه غصب سوي مځکې بیرته واخلي.
دغې قضیې ته څو وارې پلاوی ټاکل شوی ده او ټول هغه اسناد چې د حاجي صاحب طالب سره وو یا د بل سره وو او د دې خوراکۍ سره وو دی هغه کړي دي لیدلی دي. وروسته د هغې نه قضای دولت هغې پریکړه کړې ده چې په هغه اسنادو کې چې موږ لاسته تر اوسه رسېدلي دغه ځمکه د دغې مور ده.
د حکومت لخوا د غصب په ضد کمپاین په داسې حال کې د یوازې یوه جریب ځمکې په خلاصولو پیل کیږي چې د لشکرګاه د ښاروالۍ د معلوماتو له مخې په دې ښار کې تر 1500 جریبه ډېر ځمکه غصب شوې ده چې اکثره یې وکیلان، ځینې حکومتي اراکین او نور زورځواکي او د هغوی د کورنۍ غړي دي. دا چې د غصب په ضد ټاکل شوی کمیسیون به د زورځواکو لخوا د غصب شوو ځمکو د خلاصون په خاطر پیل شوی کمپاین څومره بریالی او بې پرې پر مخ یوسي وروسته به جوته سي. محمد الیاستای د ازادي راډیو هلمند
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې درته خبرو او د غرض په پاکستان کې د شاوخوا دیش کسانو په اعدام د محکومېدو د ورستۍ د پاکستان د پوز د ورستۍ پریکړې مو هم خبرو خو سیو ځل بیا پام وکړئ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو یو چارواکی وایي چې د ننګرهار د اچین ولسوالۍ په هغه سیمه کې چې امریکایي الوتکې تېرونه ستر بم واچو لا هم نښتې روانې دي. د افغانستان ولسمشر فاروق وردګ په پارلماني چارو کې د دولت وزیر او غلام نبی فرهید ګرځندوی په چارو کې د دولت وزیر ټاکلې دي. همدارازې فیض الله زکی د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو د وزیر په توګه معرفي کړی دی. د امریکا د مرستو ادارې یو اس اې د افغانستان د پوهنې له وزارت سره د کتابونو د چاپ لپاره د 15 میلیون ډالر مرستې ژمنه وکړه. په پام کې ده چې د پاکستان ستره محکمه نن د فساد د هغو ادعاو د دوسیې په اړه پریکړه وکړه چې د پاناما په نوم له خپرو شوو اسنادو سره تړاو لري او کیدای شي په نتیجه کې د پاکستان صدراعظم نواز شریف خپله دنده له لاسه ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د چهارشنبې پر ورځ امر وکړ چې د دریو میاشتو په مخه دا وڅېړل شي چې د اټومي تړون له مخې له ایران لرې شوي بندیزونه د امریکا له ملي امنیتي ګټو سره سم دي کنه دي. سپینه مڼۍ وایي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د مۍ په درېیمه په واشنګټن کې د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس کوربه وي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا نن د متحده عربي اماراتو ولیعهد شیخ محمد بن زید ال نهیان سره ګوري. د ترکیې د انتخاباتو د څارل ډلې د اپوزیسیون ګوند دا غوښتنه رد کړه چې په ترکیه کې د وروستۍ ټول پوښتنې نتیجه لغوه کړي. ازادي راډیو اوري د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوي. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ 2.89 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په هم اوریدل شي. د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مهیروي. مخکې دې چې د ازادي راډیو 2.19 پروګرامونو ته ور ورسیږي، د پاکستان په پاکستان کې د اعدامونو د سزا موضوع ته مخه کوو. د پاکستان د پوز مشر د 150 کسانو د اعدام حکم وکړ. پوز وایي په دې کسانو کې هغه یاغیان هم شامل دي چې په 2014 کال کې په پېښور کې په لسکونو زده کوونکي وژلي وو. دا 150 تنه د پاکستان په پوځي محکمې کې محاکمه شوي دي. له پېښور د ازادي راډیو خبریال زبی مومن په دې اړه تفصیل لري.
د پاکستانی پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا په پیښور کې پر آرمی پبلک سکول په برید کې ککړو کسانو په ګډون د 150 ترهګرو د مرګ سزا تایید کړې ده. د پاکستان پوځي مقامات وایي چې دغه کسان په پوځیانو او دمتي ادارو پر کار کوونکو په بریدونو د امنیتي سرتیرو د تختونه وژنې او همداشان د ملکی کسانو په وژنه کې ککړ و چې د پوځي عدالتونو لخوا ورته د مرګ سزا ورول شوې ده. د پوز مطبوعاتي دفتر د چهارشنبې پر ورځ ناوخته په دې اړه په خبري کړې خبر پاڼه کې ویلي په دغه ترهګرو کې کسان شامل دي چې په پېښور کې د آرمی پبلک سکول په خونړي برید، د سوات په سیدو شریف کې پر هوایي ډګر برید او د امنیتي سرتیرو په تختونه او وژنې او همداشان د ملکی خلکو په وژنه کې ککړ و. د پوز مطبوعاتي دفتر په خپل خبر پاڼه کې همداشان ویلي چې په پاکستان کې ترهګرو پر ضد روانو ردالفتات پوځي عملیاتو په لړ کې پوځي محکمو ترهګرو ته د مرګ سزا ورکول تیز کړي دي. د پاکستان حکومت په 2016 میلادي کال کې په پیښور کې پر آرمی پبلک سکول د طالبانو تر برید وروسته چې د زده کوونکو د ښوونځي د استادانو په ګډون پکې نږدې 1.5 کسانو وژل شوه، په قانون کې ترمیم وکړ او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره یې پوځي محکمې جوړې کړې. که سوم د دغه محکمو دوه کلنه موده د روان کال په جنوري میاشت کې پوره شوه، خو د پاکستان حکومت د دې هېواد له سیاسي ګوندونو سره تر سلا مشورو وروسته یو ځل بیا دغه محکمو موده د دوه کلنو لپاره وغځوله او د کار کولو اجازه یې ورکړه. دغه محکمو تر جوړېدا وروسته سلګونو ترهګرو ته د مرګ سزا ورکړې ده چې د پاکستان حکومت یې ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ګټور او مهم ګام بولي. د یادونې وړ ده چې که څه هم دغه محکمو تر جوړېدا وروسته تر دې دمه ګڼ شمېر ترهګرو ته د مرګ سزا اوراولې، خو دا لومړی ځل دی چې د پاکستان د پوځ مشر په یو وخت دېرشو ترهګرو د مرګ سزا تایید کړې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمېرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبید الله سروری د لغمان له الیشنګ ولسوالۍ څخه لیکي، امریکا باید د بمونو مور په نوم ستر بم په افغانستان کې نه بلکې په پاکستان کې غورځولی وي، ځکه چې پاکستان د ترهګرو مور ده. محمد قاسم زوک له هلمند لیکي، پاکستان د ترهګرو ځای دی. پاکستان ترهګر روسیا او افغانستان ته د جګړې لپاره راستوي. پاکستان د خپلو تولیداتو ګټه د افغانانو په وژلو مصرفوي. عبدالغفار له هلمند لیکي، د یو پاکستانی نه هم د اخلاص تمه نشي کېدی که هغه وکیل وي یا بل حکومتي چارواکی. روح الله له کندهار بیا لیکلی چې د افغانستان موضوع یوه نظامي حل لار لري، هغه دا چې دولت له ولس سره فاصله کمه کړي، فساد ورک کړي او د ولس باور ترلاسه کړي. بیا نو د دنیا هیڅ قدرت نشي کولای چې په دې هیواد کې جګړه جوړ کړي، جګړې ته لمن ووهي او امنیت خراب کړي. له تاسو ډیره مننه چې موږ ته تل د افغان بي سیم 1313 شمېرې له لارې پیغامونه راستوي. پیغامونه زخ زیات دي خو موږ هم هرومرو درته خبرو که پیغامونه واضح ولیکئ نو لوستل هم د موږ لپاره اسانه کیږي. له تاسو مننه. ازادي راډیو اورئ او مخکې له دې چې د ژوند په شیبو کې ځانګړي پروګرام ته ور ورسیږي چې دا ځل پکې د هارمونی آله پکې چیرل شوې چې دا په موسیقي کې څومره اغیزمنه ده او له کومه وخته هارمونی خپل هغه موقف په موسیقي کې پیدا کړی دی. له دې مخکې د اساسي بشري حقونو اونیس پروګرام ته وښی.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ای ویبل خبرونه ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټول پروګرامونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپورنوي او لوی شارونو کې په 3.5 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د امبودزمن پروګرام په اړه بحث کوو. د پروګرام علمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودزمن پروګرام د څنګه مرستیاله فریده ساحل ده. شرغلست
ډیره مننه.
که لومړی اوریدونکو ته د امبودزمن کلمې د معنا په اړه معلومات ورکړي.
امبودزمن معنا په لومړي ځل کې د سویډن په یواد کې د 1709 کال کې د امبودزمن بنسټ پرانستل شو. د امبودزمن معنا زموږ د هیواد د ډیرو خلکو لومړی ځل دی چې د امبودزمن کلمه هوري او مخکې له دې څخه په دې برخه کې نه پوهېدل. خو په افغانستان کې له هغې ورځې څخه تر اوسه پورې د امبودزمن کلمه یوه تازه کلمه ده چې د ډیرو لپاره یوه نو پیژندونکې کلمه بریشي. د امبودزمن کلمه د نورو کلمو په ډول لکه د پولیس او ترافیک کلمو په ډول د نورو ژبو ننوتې دي او د نړۍ نور خلک د هغوی سره بلد سوي دي. او د دغه کلمې هندسي او لاتیني ریښې لري خو د هغوی څخه ګټه اخیستنه نړیواله شوې ده. او د امبودزمن کلمه د پولیس د کلمې په شان نورو ژبو ته هم ننوتې ده او خلک د هغوی مفهوم پیژني.
ډیره مننه. په افغانستان کې د امبودزمن څنګه څه وخت پرانستل شو؟
سو کله د مخې په افغانستان کې د امبودزمن موضوع تر شو، البته په 2010 قمری کال کې دغه موضوع طرح شو او زیاته بحثونه پکې وشو چې د تصمیم ول چې البته وزارت د داخلي وزارت او د کمیسون او د اتحادی اروپا پولیسو ترمنس او نورو مدنی جامعه نادونه و چې د ډیر بس پر کړو چې پدری یا پښتو ژبه کې یو واژه پیدا کی د امبوزمن پر ځای مګر هغه موافق نشو. خو پدې موافقت ورسېدل په اخر کې چې همدا امبوزمن درستی او په کمیسون کې د 2011 قمری کال کې دغه بخش تاسیس شو.
ډیره مننه. دغه څنګه په افغانستان کې د کوم قانوني دلایلو لمخه پرانستل سو؟
د تادیس د تاسیس په بخش کې سلور دلیلونه وو چې د بشر د حقوقو کمیسون د اساسي قانون اته 15 ماده پر اساس تشکیل شویده او په همدې دلیل امبوسمن د یو بخش په عنوان کې د قانون اساسي لمایه څخه برخوردار دي. دوهمه دغه قانون د استقلالیت نظارت پر امنیتی او دفاعي ځواکونو ډیر مهم ګڼل دي او دغه قانون پر اساس یو کارایي نظارت تضمین قانوني دلیل دا و چې لکه چې ټول خبر دی ایواد د هیواد پر امنیتی او دفاعي ارګانونو باندې د سارین لپاره کورنۍ متحدت میکانیزمونه هم موجود دي لکه د ملي وزارت کورنۍ چارو وزارت او د ملي امنیت په لور ریاست کې د پلتنې او پولیس د بشر د حقوقو او جندر څنګه وجود لري چې وجود لري. خو دغه بخښونه چې دی هو داخلي نظارت دي مګر د دې لپاره چې یو بارني مؤسسه یا نهاد باید وی چې د هغه د کارون نظارت وکي په همدې د لپاره دغه بخش په کمیسون کې تاسیس شو ځکه چې په امنیتی او دفاعي ځواکمنو کې ډیر مشکلات موجود وو شکایتونه وو او د همدې لپاره دغه تصمیم ونیول دولت او دولت چې په کمیسون کې دغه برخه باید تاسیس شي.
که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې دغه څنګه څه سهولتونه صلاحیتونه او وظایف لري.
د شکایتونو ته اغیزمنه رسیدنه او د امنیتی ځواکونو پر عمل کردن باندې د سرانې د لپاره د خلکو په نسبت د هغوی د د زواپایلو ډیرښت د امنیتی او دفاعي ارګانونو خدمتونو ته د ټول شاریانو د عادلانه او برابر لاسرسی شوالی د امنیتی او دفاعي ارګانونو په نسبت د خلکو د ملاتړ جلبول د وړاندیزونو ارزونی تحقیق لپاره للیاري څخه د امنیتی او دفاعي کارونو د وړاندیزونو تحقیق للیاری څخه د امنیتی او دفاعي کارکونکو د چلند پروګرام او سیاست ارغونه د زده کړې د پروګرامونو د لارې اچونې للیاری څخه د امنیتی او دفاعي ارګانونو د کارکونکو د پوهاوی او ظرفیتونو لوړتیا د امبوسمن واکونه او دندې د امبوسمن څنګه د افغانستان د بشري حقوقو په خپلواک کمیسون کې د یو کاري واحد په توګه د خپل دندې په سرته رسولو کې د کمیسون واکونو دندو او تشکیل قانون او اساسي قانون پر بنسټ د کمیسون د ټول اختیاراتو او واکونو څخه برخمن دي.
قدر منو اوریدونکو اوس هم راځو یو لنډ وقفې ته خبرونه ادامه لري.
جوان
آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وا د شری
په حنا
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ پس مګه کینو موږ د خپل مشال صحیح لاره او موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لابشای وانه یا په دالاس وانه
وبنلرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو بندوبست
کړو چې محکمې
له خوا ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهس. آیا د امبودسمن څنګه یوازې په مرکز کابل او کپنور ولایتونو کې هم فعال ده؟
البته دغه بخش دی په زموش په ټولو صحابي او ولایتي دفترونو کې پرانستل شوې ده او امدهوس هغه فعالیت کوي په دې برخه کې.
د ورستي پښتني په توګه په دې برخه کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون لاسته راوړنې څه دي؟
په دې برخه کې موږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره ډېر جلسې او ورکشاپونه نیولې دي او د خلکو د شکایت د مستند اول او پیګری لپاره د ټول عدلي او قضایي ارګانونو ته تللی وو او د هغه شکایت او قضیه موش مستند کړی ده. موش ته چې شکایت را رسیږي نو په لومړي سر کې موش شکایت د هغوی شکایت ثبتو او تحلیل کوو چې بشري نقد لري که نه. که بشري نقد و نو موږ پایګری کوو، هغه مستند کوو په لومړي سر کې، بیا پایګری کوو په حدلي او قضایي ارګانونو کې او همدارنګه په دفاعي هم امنیتي ځواکونو کې دغه شکایت موږ مستند کوو او پایګری کوو چې په آخري سر کې باید نتیجه ترلاسه کوو چې د هغوی حق ته ورسوو.
ډیره مننه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. دغه غږ په اوریدو به پوه شوي یاست چې دا غږ د یوې ډېرې مهمې آلې هارمونی غږ دی چې په شرقي موسیقۍ کې د ټولو سرونو سرلارې بلل کیږي. دغه آلې ته باجه هم ویل کیږي. په شرقي او په خاص ډول په پښتو موسیقۍ کې د موسیقۍ ټول آلات له هارمونی سره سور کیږي او همدا لامل دی چې په سور برابره او خوندور موسیقي تولیدیږي. موږ نننۍ خبرونه هارمونی ته ځانګړې کړې. د خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وږمه جبار خیل به درته وړاندې کړي.
انسان په طبیعي توګه له موسیقي سره ځانګړي علاقه لري او له موسیقیت څخه متاثر کیږي. د موسیقي له لازر غونتیا په پار لزګونه د موسیقي آلې جوړ شوی او لا هم په کم توپیر سره تولیدیږي. د غربي موسیقي په کورنۍ کې لزګونه کاله په خوا هارمونی ته ورته یو آله جوړ شو چې د باد په وسیله موزون غږ تولیداوه. دغه آله په بیلابیلو ټولنو کې په بیلابیلو نمونه سره یاد شوه. د شرقي موسیقي په کورنۍ کې چې سرلاري تر ډیره هندیان بلل کیږي، د لومړي ځل لپاره د غربي موسیقي څخه په تقلید هارمونیه جوړه شوه چې وروسته یې نورو سیمو ته هم لار پیدا کړه. د پښتو موسیقي هنرمند استاد سیدا ګل مینا وایي چې هارمونیه د خپل ځانګړي ارزښت لمخه په پښتو موسیقي کې لزګونه کاله تاریخ لري او دا آله به تر ډیره ژوندۍ وي. دا چې په موسیقي کې څه ارزښت لري نوموړی وایي.
لکه باجه، تبله، دا ډیر زیات حیثیت لري په موسیقي کې چې تبلا د سیو شه چې د موسیقي هغه ځان چورته ځانې زړې دي او بلکې د موسیقي هغه مالګه ده چې ردم نیوي هغه رفتار پکې نه پیدا کیږي چې ردم راشي نو رفتار پکې پیدا شي او باجه چې کومه ده دا هغه زمکه ده چې په دې باندې هر څه موږ آبادوي شو هر څه کرلې شو ورڅ کوي شو نو باجه دا سیو شه چې باجی سره هر یو ساز موږ سر کوي شو لکه رباب شو ستار شو دل ربا شو که هر یو دې سره برابر بیا دې د وجنه موږ مخ تکوي شو مخکې تلی شو او چې باجنی بیا د مجبورن نو بازي باز سازونه چې خپل د فکر نه سر کو نو د سینه معلومی شي کوم سر کې او بیا ډیر خلکو سره عالی وي د موسیقي ټوینر ته وي بازي باز شانی دا غنه کومه کا اخلي مخکزي باجا د سرته وین چې باجا او تبله د موسیقي مور او پلار
د استاد په خبره هر موسیقار ته بوې چې د هارمونی لسرونو سره ځان آشنا کړي او کچيري آشنایی ونه لري نو په دغه برخه کې پرمختګ نه شونې دي نو وړې د باجی د سرونو په اړه وایي
د باجی و سرونه دي او چې بیا کومل تیور پکې مون واچو لکه اغه نیم 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 سوریانی چورته وای کنه کومل تیور اغه مونث مذکر چې مرته وی لکه نسی نو اغه بیا ټول مکمل دوله سور جوړیږي دوله سور جوړیږي نو د دېنه ګورو دا ساشو دا په غټ اواز اوس دا دېنه دې پوری یو شری دېنه دې پوری یو شری دېنه دې پوری یو شری خو دې ته سب تک ویل شي دا یو سب تک دی دا دویم سب تک او دا دریم سب تک مت سب تک مندر سب تک او تھار سب تک لکه اولنې سب تک غټ आवाज لکه مثال سا صحیح شو کنه دلته بچي سا د سی غټ आवाज سره سا سا د سی غټ आवाज سا گا ما د ما گا سا نو دلته خو مونږ سندري په اسانه نشو ویلې نو بیا مت سب تک ترازو مت سب تک یعنی مدم یعنی درمیانه دی کی آواز نو اغا اصلی
یعنی دقیق اغا انٹونیشن نارمل زی
آفرین نو بیا دینا دیر آوازونو دا سوی چی زلچوی لکه نره آوازونو چی اغا پور ویلی شی بیس کی آوازی کار نکی نو اغا بیا در بر سر نهم کار آغسته شی هر یو راک چی وی هر یو راک یا پینزه سوروی یا شپک سوروی یا وسروی نو په خوا د درې سور راګمو او د سلور سورمو زیاته مو کم بیا استادانو په کې دا دغه وک چې د 15 سور نه کم نیوي او د درې سور نه د و سور نه زیات نیوي نو د سراګونو شته چې 15 سور زی او شپګ رازی 15 زی و رازی شپګ زی 15 رازی شپګ زی و رازی دسی یا و زی و رازی دسی
خاغله مینا وای چې د شرقي موسیقي اوج د هند پوري اړیکه لري او تر ډیره د موسیقي د آلاتو او راګونو نمونه هم هندي دي
د شرقي موسیقي زیاتره هندستان کې د غشې او د هندستان زما په خلک په یو تعداد خلک دی په مذهب کې مداشته کنه نو یې چې په مذهب کې هغه ته ډیر احترام کوي خیال ساتي نو موږ دغه ستر مونږ پورې رسیدلې مونږ د شوق په حساب سره خونتي اخلو
دی وایي چې کچيري په موسیقي کې باجه یا هارمونیا نوي نو موسیقاران لګڼو ستونزو سره مخ کېدل شي درنو اوریدونکو ارواخات استاد محمد ایوب چې په خپلې په افغانستان کې د داخلي موادو څخه هارمونیه جوړه کړي او سی زوی احمد شاه ایوب هم هارمونیه جوړوي نو ما وړه وای چې پلاری په هارمونیه جوړولو کې استاد وو
په هر کلونه استاد محمد اعظم نام داشتن اونا پیشه و رشته شون تجارت بود کار سیمساری میکردن و همیشه خودش به خاطر کار
زما خدای بخله نیکه استاد محمد اعظم نومیده چې له هندستان څخه سوداګری کوله او همیشه به هندستان ته تلو راتلو هغه د اوسپنیزو توکو په جوړولو کې ځانګړی مهارت لري او له هندستان څخه د هارمونیه ځینې مواد راوړل او په لومړي ځل یې پرته د کوم استاد له لارښوونی په 1290 کال کې هارمونیه جوړ کړه بیا استاد قاسم ته خوده او هغه ډیر خوښه کړه استاد قاسم امیر حبیب الله خان ته خوده او امیر زمغنی کته ډیر مکافات ورکړل
اثر بخشش زیاد کده وخت البته پول بسیار گزاف بوده باعث تشویق پدکلان میشه
دی وایي چې د هارمونیه ټول مواد په افغانستان کې پیدا کیږي ځکه هارمونیه له اوسپنې، لرګي، پلاستیک او یو شمېر نورو توکو څخه جوړیږي. نوموړی د هارمونیو د ډولونو په اړه وایي:
هارمونیو خو کده د سوای محلي
هغه هارمونیه چې محلي موسیقارانو به کارولې او همدلته به جوړې دي، په حقیقت کې په خوا ډېر مشهوري دي. دا سنگل سور یا د یو سور په نوم یادېږي چې اواز به ډېر تیز او دا هارمونیه یوازې او یوازې د محلي موسیقۍ لپاره کارول کیږي. او بل ډول یې د ډېرو سورونو لرونکي هارمونیه ده چې یوازې د غزلونو او نرم موسیقۍ لپاره کارول کیږي.
هارمونیه چې اواز بسیار هم غور داره.
کابل د خرابات کوڅه اوسیدونکو او هارمونیه جوړونکو محمد ابراهیم وای چې لډیره په خواره هیڅ هارمونیه جوړوي.
15 کال به وشو چې دلته ارنه جوړوم او زمونږ استاد استاد ګلالای وو، هغه مړ شو خدای به وخی. افغانستان کې څوک هغه سړی کې ارنه جوړیدو هغه استاد محمد ایوب وو، فرید وو، صدیق وو، رجب علی وو، خو ډیر وو کنه ډیر وو. استاد ګلالای وو، استاد شریف دی، د استاد محمد ایوب زوی احمد شاه دی.
د بڼو لاندې قتل هم هنر غواړي، په حیا حیا خندل هم هنر غواړي. کس نا کس چی پدر ناستر گدی گوری، داسی عمر تیرا ول هم هنر غاڑی، چی هر سو قربان دی می نکڑی ای سنما، چی هر سوک ور باندی می نکڑی سنما، دا سی فن حاصل اول هم هنر غاڑی، یا رستا دا سخن گوستر گو پمخ کی، دزڑا حال ظاہر اول هم هنر غاڑی، او تی بو تی خو هر سوک لکی پاہیرا، خو لکل دا خغزل هم هنر غاڑی.
درنو اوریدونکو، دا وز موږ د دیونې ژوند په شیبو کې خبرونه. دا خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4400، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1.
دادا گھومی پیالے بنگ دے چھ نشے پر کی مستی رے، دادا گھومی نغمے شرنگ دے چھ شاباز پر کی نتی رے، دادا گھومی نغمے شرنگ دے چھ شاباز پر کی نتی رے. باب تمی شاخ بازم زنغ مایم تمی سازم، زر باب تمی شاخ بازم زنغ مایم تمی سازم، زمو خامیم تمی سوریم ز آهنگ تمی آوازم، زنغ مایم تمی شمم
تلم باید جی شما زپتنگ تمی پروازیم تلم باید جی شما زپتنگ تمی پروازیم زمجنون تمی جنونیم زمغل تمی ممتازیم زمجنون تمی جنونیم زمغل تمی ممتازیم دادا گومی پیالے بندے چھنا شیب کی مستی جی دادا گومی پیالے بندے چھنا شیب کی مستی جی دادا گومی نغمے شرنگ دے چھشا باز پر کی نتی جی دادا گومی نغمے شرنگ دے چھشا باز پر کی نتی جی تزما د جنون رازے تم سر دلے ون تو بھی تزما د جنون رازے ہم نازم یہ ہم میں نظم تم سوز ہم گدازے ہم نازم یہ ہم میں نظم تم سوز ہم گدازے تقبلا تم کا بائے تمر جا درا دنیا سے تقبلا تم کا بائے تمر جا درا